روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د 1443 هجری قمری کال د روژه مبارک میاشت ته د ګوتو پشمار ورځې پات دی. روژه کله یو په لوا د عبادتونو او ثوابونو میاشت ده، بل لور ته د روغتیا پالانه په باور د انسان بدن ته ګټه هم لري. د روژې یا په ټوله کې د روژه ماتی او پشلمی د خوراک او څښاک په اړه بیل شکه چې د روغتیا پالانو خپل سپارښتنه شته، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې مزمن ناروغي لري. دا چې روژاتیان له روغتیایي پلوه کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي، کوم خواړه کم یا په احتیاط مصرف کړي، هغه کسان چې مزمن ناروغي لري په دې میاشته کې څه وکړي، روغتیا د ژوند د پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه تازه زنګ راوهئ. د استودیو د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم، یوه شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00420212641001، بل شمیره ده 00420212541001. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او په دې اړه باندې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. باید یادونه وکړم چې موږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د ازادي راډیو دا موضوع پوست کړی و، لسګونه پوښتنې هلته هم را رسیدلې. د خبرونې په ترڅ کې به د فیسبوک د مینوالو ځینې پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ په پایل کې په دې خبرې وکړو چې د روژې او صحت اړیکه څه ډول سره بیانولی سو، یا روژه په مجموع کې د انسان د صحت سره څه ډول اړیکه لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارې ډیرو ګرانو هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم. امید ده چې دغه روژه به مونږه د یو لوی هدف او د یو نوښت په اراده شپیل کو، او په دې کې به هغه ځانګړي لاسته راوړنې ولرو چې موږ په تیرو یوولسو میاشتو کې ندي لرلي. د روژې تر ټولو مهمه ګټه خو همداره چې الله را ناراضي شي، او دا د الله امر دی، فرض دی، او د مؤمنانو لپاره پکې ډېرې ښېګڼې دي. اما د روغتیا له نظره یوولس میاشتې مونږه بدون د کوم خاص اندازې نه خواړه کړي دي. هیڅ کلن هیڅ چا د خپل خواړه داسې نه دي اندازه کړي چې زه څومره فعالیت کوم، زما بدن څومره وزن او قد لري، او څومره انرژي زما بدن مصرفوي چې بیرته هغه عمره واخلم. کینو خواړه اخلو او حد نه ګورو. دا خواړه بل خاصه دا کم چې د غوړو لرونکي خواړه دي، که خپل غوړي دي یا نوري واف دي لرونکي خواړه چې په پسه غوخه کې شته، د شحمیات او د اواغي تر څنګه د اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاصه د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمون بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شم خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روژه کې منګه کچیرته د خپل وزن دا سی اندازه را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 15 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې دا وزن را کم کو نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډېر خلک کولی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خلک سګرټ څکي او یا نصوار کوي په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیز وکړي. دا به د هغې د ژوند لپاره یوه بله ښکلا رامنځته کړي. د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بېلابېل سرطاني ناروغۍ چې د سګرټ نه پیدا کېږي. نو دغه یوه مقدسه میاشت ده، دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشت ده او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په دې هیله چې زموږ ورونه هم چې دغه روژه میاشت له خیره پیلوي، په همدې نیت پیل کې چې پر ثواب علاوه دوی د صحت لپاره هم دغه روژې نه ګټه واخلي. نو ډاکټر صاحب د صحت په برخه کې حتماً ستاسو سپارښتنه شته. کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنه داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتمان د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتي داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیره کلی یو کلمه استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولری، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روشه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلک په تاسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سګونه کی. عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلې کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د ارتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي. نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو، بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او درېم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي، او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تویم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما وختونه په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یادی وریجی وخوري یادی الوګان وخوري د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خواکه وسره وریجی وخوري نو دې ته یو بل نوم ورکوم زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري یعنی درې واړه یو کورنۍ ده درې واړه یو وظیفه اجرا کوي نو بهتره دا ده که څوک وریجی خوري هغې د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري په کاشوغه یا په لاس کې د وریجې وخوري نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لاړ نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ مېوې ده چې بدن ته انرژي ورکوي ګرځو را ګرځو دویمه وظیفه چې د هغې ته مونږ بلډنګ بلاکس ویو باډي بلډنګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی زما بدن هم د قشاتې خښتي او یا واړه اجزاوي لري هغه واړه اجزاوي اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم اشتها نه لرم یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم د چا مېلمستیا ته لاړ شم دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي موږ ته پروتیني خواړه دی دا باید هم واخلي دا پروتیني خواړه کم دي په دریو غټو کټګوري تقسیموم لومړی غوښه او هګۍ نو غوښه او هګۍ که په یو ګروپ کې راولم دویم ګروپ کې حبوبات دي لکه لوبیا نخود دال مۍ زمونږ په دې جنوبي ولایتونو کې میو ته ځینې خلک شنه ماش وایي نو د دې حبوباتو نه که غوښه نشي اخیستی نو حبوبات یوه دي متاسفانه چې زمونږ په هیواد کې بیا هم دال او ډېر نوم بد شوی دی په داسې حال کې چې ته ټول بهترین خواړه دي دا بدن قوي کوي عضله قوي کوي اړیکې قوي کوي درېیم خواړه هغه دي چې زما دا دواړه خواړه جذبوي هضموي او لاره ورته برابروي هغه عبارت دی د سبزیجاتو او میوجاتو څخه که پاخه سبزیجات خوري او که خام خوري بهتره دا ده چې د سلاد په څیر باندې لکه ګازره بادرنګ رومي او پیاز سلاد جوړ کړي دوه قاشوغې په یو وخت کې زموږ بدن لپاره زموږ د بدن اړتیا پوره کوي
بله کورودان ډاکټر صاحب راځي چې تاسو هم ستړي نشئ لږ زره به اوریدونکو ته نوبت ورکو ځکه تاسو پرله پسې خبرې وکړي او ډېرې په زړه پورې خبرې وي ډېرې ښه سپارښتنې وي په دې لاره چې اوریدونکي دا سپارښتنې خصوصا د روژې په میاشت کې په پام کې ونیسي البته له روژې نه علاوه هم دغه کومې سپارښتنې چې تاسو وکړي د انسان د وجود او تغذیې لپاره ډېرې د پام وړ وي اوریدونکي وصل د ستړي مشي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بله لوجین صاحب محترم سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب او دراتلونکي نوی کال مبارکي تاسو ټول ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
و ډیر مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي نن مونږ دغه د روژې میاشتې په فضایل باندې خبرې کوو البته له صحیح په لوه خبرې پکوو چې ځینې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روغتیایی سپارښتنې یو څه له پامه غورځوي یا دا چې مهمې ورته نه ښکاري یا دا چې دومره لوګې او تندې پسې اخیستي وي چې په دې ټولو سپارښتنو سترګې پټوي ستاسو له نظره روژه صحت ته څومره ګټه رسوي او که تاسو په دې اړه باندې ځینې اندېښنې لرئ کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ
تشکر اول خو زه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو لنډ پیغام لرم پیغام یې دا دی چې دا د روژې مبارکه میاشت ده په دې کې قران نازل شوی دی او دا څلور زره فضایل لري او څلور زره القاب لري دا د دې لپاره ده چې د همدردی او مساوات او مواسات او موادات میاشت دا د غمخوري او برکت میاشت دا د دې لپاره ده چې انسان نس وږي شي تر څو چې دا سرمایدار د لوی د وږي د حال خبر شي د دې لپاره خدای تعالی د روژې پر دغه باندې چې په ام پر سرمایدار پر دم پر شام پر ګدا او بل خبره ده دا د ډاکټر سره مې دوی پوښتنه دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د زموږ خلک چې دي چې روژه راشي بارونو دا شي خوري واشي خوري ترشي وو دا سره مرچو دا ټول شان سره ګټ کې خوري زما پوښتنه دا ده چې یو سړی چې روژه اتی پ پروژه کې پروژه مات کې باید ترکم اندازې خواړه وخوري او په پښتنۍ کې باید ترکم اندازې یعنی پروژه مات کې ډیر خواړه باید وخوري که په پښتنۍ کې او دوه پښتنه می داده چې بل دغه بیر بلروجی سړی څنګه دغه خواړه کنټرول کې یعنی پروژه کې خو به رقم شي څنګه سړی کولای شي چې بلروجی سړی خپل ځان دې خوړو ته کنټرول کې چې هغه او سات رقم او سات د خواړه وخوري او دغه په باره کې ډاکټر صاحب زما یو توصیه دغه ده چې د افغانستان ډیر خلک په کوراو کسباتو کې اوسېږي خلک دغه پروګرامو سره ډیر آگاهي نه لري څنګه کېدلی شي چې خلک دغه ناروغي یا دغه روژي په باره کې د خوړلو په باره کې آگاهي پیدا کړي دا د آگاهي ورکولو مسؤلیت ته چاره
ډیر ډیر مننه قاری صاحب سلامات اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم وصل دی منتظر به نه پریک دوستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني تاسو غږ وصل دی خبرې وکي مهرباني غږ مو وصل دی خبرې وکي کز مو غږ لري تاسو غږ مو اورو مهرباني فکر کوم د دې اوریدونکو غږ ستونز لري ورسره بیا استډیو سره وصل کو چې خبرې واوریدل سی اوس فکر کوم زمو غږ نه اورید اوریدونکو وصل شوی دی بل اوریدونکو د مهرباني ستړي مشي تاسو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خا فکر کوم ستونزه د انټرنیټ په اړیکه کې د چي د غوړیدونکو اړیکه نه وسليږي انټرنیټ کمزور دی واتس اپ ته اړیکه نیول اوریدونکو کله چې واتس اپ ته اړیکه نیسي کوشش وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو مو کولای شو تاسو غږ واورو د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نکو اوس مهرباني وکړي بل اوریدونکو وصل دی په دې لچ غږ واورو مهرباني ستړي مشي مهرباني غږ مو راځي خا فکر کوم د دې اوریدونکو ستونزې هم ستانو اړیکه پریس ولا اوریدونکو د تماس شمیرې درته یو ځل بیا وایم دغه د تماس شمیره د واتس اپ هم پکې د 00 22 12 12 شپږ 0 0 1 ډاکټر صاحب دلته اوریدونکو په فیسبوک کې هم لزګونه پښتنه راته پری خې دي تاسو باول د قاری صاحب پښتون پښتنو باندې تبصره وکي بیا د نور اوریدونکو پښتنو ته هم راشو مهرباني
اول قاری صاحب پښتون مننه کوم چې کولی توصیه وکړي او هغه تر څنګه د سي پښتنو وکړي چې زما پلانو خو زما وخت به تر کو زکه پښتنه باندې باید جواب وشوکم زما دینه راف امرشتا چې دې ځینې خلک تاسې خواړه خوري چې هغه بیا نارام یو سره روزه کې او څو کې نارام نشي بل خاصه ترشي اډکړه نو زما لومړی هغه خواړه یم چې در ټول منځ ځانو ساتو په روزه کې ټول فرکړي خواړه لکه پیکاوري ساموسي او امبارنګ نور خواړه د بولانیا پیرکی دا دوه غټه ستونزې پیدا کوي یو تند غیاتې بل مونږ ته د معدې ستونزې پیدا کوي ځکه شپاره ساته ول ساته یا پنځل ساته معدې هیڅ یې نه یوازې حالت موهیت ډیر تیزادي وي او کله چې مونږ ور باندې د پاسه د فرکړي خوړو واچو دا زمونږ بدن او بل خاصه د معدې د عکس العمل لامل ګرځي او مونږ ته مشکلات پیدا کوي تر څنګه دا د چاغي لامل هم ګرځي او د رګونو بندیدو لامل ګرځي نو مونږ باید پروژه کې کوشش وکړو اغه نم خل وږي دي هر خواړه خوان کړي نو زه نه پوهیږم چې خلک ولې ډیر دي پکړو او سموسو او پیرکو او بولانی پسې ګرځي دیم ټول ترخه او اچار لرونکي خواړه یا تون او ترش خواړه دغه خبره هم په دې خاطر چې د معدې د حساسیت لاملونه ګرځي اکثره په دې مواد سره خلکو کې د ناس ناس تي ستونزې پیدا کیږي یا د بد هضمي لامل ګرځي نو به تر اداره چې پروژه کې مونږه ترشي کاغه اچار دی کترخه چکنی دا د دې څخه هم ځانو ساتو د دې تر څنګه ځنی خلک کوشش کوي چې په پښنمی کې د مربا یا شاپ دا خویا خواږه شینه خوري کدا هر خواږه خواړه دي د دې ستون زده دا زه په د پښنمی په عمومي خوروم راشم خو د قصې جواب په خاطر شې در عمومی ویلی نو دا کی به زده خبرو کوم چې دا خواږه خواړه
3 ساعتونه تر 5 ساعتو پورې موږ ته انرژي راکوي. د دې تر څنګه د بدن اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي. نو کله چې څوک د خواړه لکه مربا او شات او دا وخوري، دا ډېر زر د ولګې لامل ګرځېږي. په د ورځې لس 11 بجو نه بعد تاسو د شدیدې ولګې احساس پرې کوئ او ورځ مو ډېره سخته تېرېږي. همدارنګه د تندې لامل ګرځېږي، ستاسو د بدن اوبه ډېرې مصرفېږي. د دې څنګه دا هر هغه خواړه چې مالګه ټپیا جوړ کیږي، مالګه سیروم نه دی. ځینې خلکو کې دا مفکوره ده چې مالګه په اوبو کې ډېر اچي او د اندازې نه زیات مالګه خوري، ولو که ګرمي هم وي د اندازې نه زیات مالګه خوراک نه پکار. اما ځینې خلک بدون د دې نه چې خوند ته ډېر تللی وي، د خوند په خاطر مالګه چې ځینې زمونږ په جنوب ولایتونو کې د شړومبې ډېر سکل کیږي او هغه کې ډېره مالګه اچي، دومره مالګه اچي په داسې حال کې چې زما توصیه هرې کورنۍ ته دا ده چې تاسو د پل د کور د غړو د پټیدات باندې مالګه استعمال کړئ. لکه موږ ویل 500 ګرامونه باید زیاته یو نفر په ورځ کې ونخوري. 500 ګرامونه نو که چېرته په یو کور کې 500 نفر وي، نو په ورځ کې 500 په 500 کې 50 ګرامه، په لس ورځو کې 250 ګرامه مالګه باید په دې کور کې مصرف شي. که چېرته دا خلک ډوډۍ د نانوایۍ نه راوړي، نیمه اندازه مالګه په هغې کې ده، نو دا باید په لس ورځو کې د 250 نیمې چې 150 ګرامه کېږي، چې د نیمه خلطه مالګه باید دینه زیاته مصرف نکړي. نو خپله مالګه په دې شکل تاسو اندازه کړئ. د دې تفنګ یو خبره بل هم کوم چې هغه زمونږ د ناسم خوړو لامل ګرځي. هغه زر زر خواړه دي. کله چې مونږه روژه ماتي یا د افطاری په وخت کې ډوډۍ تکینو، نو پرته له دې نه چې مونږه هغه سپارښتنه چې بار بار کتابونه ویل دي او احادیث کې راغلي دي چې په خرما یا په اوبو روژه ماتکو، دا خو به دا نه دي چې میلې ته یو اندازه خواړه رسیږي او هغه په فعالیت شروع کوي. بل خاصه وب بهترین شی دی یو خرما وخوري او یو ګلاس اوبه په تاسو کې خپل موزو کوي، تر څو چې موز کوي په ځای لاس ته کیږي، ساس میدان نرم شوی وي، هغه کې هغه تیزابیت کم شوی وي. به خواړه باید دسې نشي چې ټول فشار په میدی واچول شي. نه، او خواړه باید د 15 دقیقو لږ وخت کې ونه خوړل شي. هدي اوسط شل دقیقو تر 20 دقیقو پورې موږ باید یو وخت هغه خواړه باندې وخورو. او هر لقمه هر قاب چې موږ خورو هغه باید پخلو کې د غاخونو په واسطه او د ژبې په واسطه سو کارته پخلو کې تاو راتاو کو خي نرم کو او میدی ته اتیا 90% کار موږ اسانه کړی وي. او بیا میده لږ نور کارو کې اوبه او خواړه سره یو ځای کی او میده فقط جوسر کارو کی چې دا خواړه ګډ وډ کی. کله چې میده ته داخليږي جذب د خوړو په میده کی وي. که چېرته دا خواړه تا دومره کلک خوړلی وي چې نه دی په غاښ فی مصرف کړی وي او نه ژبه او را فهم میده ته تلوي، میده د رز سره مخ کیږي، کلمو ته کی ورزي، هغه دې کلک وي او د قبضیت لامل ګرځي. نو دغه کمې سپارښتنه چې وکړي که تاسو دغه عملی کړئ او په احتیاط خواړه وکړئ، یعنی په وقفه باندې په وګد وخت باندې لکه ما خامل خواړه وخورئ، نیمه برخه به یو دوه ساعت بعد وخورئ، نو په معده باندې فشار کم شي، د جذب او د هضم لامل به وګرځي او موږ به د ناروغیو او د ستونزو څخه وساتو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ. کور مو ودان. یو اوریدونکو شبقدر نیازی په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده، وایزه په سعودي عربستان کې د ټرک ډرایور یم، دلته ګرمي هم زیاته ده، دای وای د روژې پر مهال چن وایزه عملی ما نسوار کوم، دغه د نسوارو نشم وای ډیر زوروي. وای ډاکټر صاحب نه د کوم سپارښتنه غوښتنه کوي چې تاسو څورته وای ترڅو دای بل اخر دغه د نسوارو نه پیغم چې څورته وایو نشای وایو اشتها وایو چې دا ترې هرسی
دا روشه خو دا خو عادتونو لپاره یو خمو سم دی او یو خ میاشته دا اورور دا خبره چې نفر دی زو خو زنه تبات او سیالرم چې کوڅوک ډیر غیبت کوي او عادت کوي چې دا یو بل چا د بد وایل نه خوان دخلی په دې روشه کې د بل دوست اورور بد وینا نه کوي، دا غیبت دی، نه کوي ځان دې وساتي، د دروغو نه دې ځان وساتي، د خپل ځان د دې صفتونه دې ځان وساتي. اما راغم دې ته چې ځینې سګرټ او نفاق کوي، د دې لپاره مې غوښتنه دا ده چې اوس هم درې څلور ورځې روژې ته پاتې دي د پښتنو په ورځ روزي نو موږ د شنبې شمو چار شنبې لرو ام دې شی به نه دي د اندازه کم کی یعنی دا وستي درې وخت کې که څوک ډیر نو سوال یا سګرټ کوي یو سار یو ماخام او بل دې ورځ په جریان کې کی یو ورځ په دوه ورځ باندې سره مد شي د درې مسلو مورز دې دا ورو سار او ماخام کی نو دې سره به تر روزي پوری د سلولو دې چي یو اندازه به تحمل کچ برابر شي کډیر ټانکی نو ژبني ورس کې ما یو ځل واچي کله چې روزه شو تبن ساره او ماخام به تاب مخ کې راځنه ما مده کړی او مده شه وبي او بل خاصه الله سره چې مخ کېږي تاسو ربا دا یو یو لوی هدف وي چې دا روزه دې ته نیسم چې الله پاک ماته زما خله پاک کی او الله پاک موږ تاسو ته ویل دي چې دا خله روزه کې دې پاکيږي حتی موږ تاسو د انبيو کرامو کې سیورې دي نو دا سګرټ او نو فاربا تاته داته سلیدر کی په دې شرط چې تا اراده پاک وي او تا عزم متيني د دې یو عادت تر څنګه زمم لودین سره دا یو بده خبرم دی چې زیکم ځنی افغانستان په ځنګړي ډول موږ د چی عادت هم لرو چای هم احتیاط دی موږ مقاجین یو چای هر هغه شی چې موږ شو پرې خود لري دا احتیاط دی نو زما غوښتنه به د تغذیه متخصص په اسنوي چې دا چای چون د ادرار او کچا زیاته یعنی کوسو 15 ګلاس او بو وسکی او بل نفر 15 ګلاس چای وسکی هغه چا چې چیس کله دی هغه با نسبت هغه چا ته او بریس کله ډیر زیات په تشناب په ادرار او په خاطر دی ځکه دا یو هورمون چې هغه د ادرار او کچا زیاته هغه تبیکي او هغه دیری نو چای من په ځای دی دی چې زمون تند ماته کی تند زیاته ما فقط پروژماتی کې یو یا دوه ګلاسه کسکو سکريشي کوشش نیو کی چې په پښنمي کې یو ګلاس باندې اکتفا وکي او د روجماتینا تر پښنمي پوري هدي او صد دولس ګلاسه تازه وبوسکي او کله چا وسکيږي او تازه نیوي جوس پیدا کول شي هغه تر ټولو بهتري وبدي تر ټولو بهتر مایاتي هم به تند بچي او هم به د ویتامین منرال مغذي مواد وته رسیدي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې دا وريدونکو پښتنو ته لګزره وخت ورکو ځکه چې دوی پښتنې کړې دي خدای چې پښتنې په دې خبرونه کې جواب سي عباد الله عباد لیکلي دي وای ډاکټر صاحب د دارته روخانه کړې چې د روزي په لومړی او پنځو یا شپږو ورځو کې د سر درد راته پیدا کیږي او ګنګس هم اوسم وای علاج استا
دا خېلی خبره به درسته وانه وي دا
وای علاج علاج استا کنه د روزي په لومړی او پنځه شپږ ورځو کې وای د سر درد راته پیدا کیږي او د ډېر ترڅنګ پورې ګنګس هم اوسم
ډېر ښه دلته به درې لاملونه ذکر کوم لومړی لامل دا دی چې زمونږ هوادوال یا در کل نړۍ کې دا څنګه ډیره ده چې روزه کې خوب به نظمکیږي او دی د یو منظم پلان ملي چې خپل خوب حتی اقل شپږ ساعته پورې کې د دې لپاره زموږ د ټولو محصلینو او طالبینو او هغه چا چې موږ دا کول غواړي نه فوټي خوب د سیمه منظم کې کچیرته د شپې تراوی یا ختم کوي د دې سیستم د جوړ چې څنګه دا ختمي تراوی وکي راسر ودي چې نور د کسي یا چای سکل دا نه تاسو نه ودی کیږي نو په دې سره دا یو صاحب بچت کین یو صاحب خو په دغه وخت کې بچت کیږي دویم کله نه کله د سهار لخوا نه چې روجمات پښتنې وشي مهمه نه ده چې زر واپس ودو شو ممکن نیم ساعت یو ساعت پات مونږ کو او کله چې مونږ شو نن سبا فلو نیمه بجې ممکن زمنګ د پښتنې اخیری وخت وي نو کله چې فلو نیمه دا مونږ کی او یا یو په کمپینز نو غینه ترونی مو تو بجو پر رسمیاتو پر ډیر وخت د 2-3 ساعت وخت به تر ادا ده چې آرام وکي او خپل خوب پوره کړي بیا مستون ځکه ډیره پیدا کیږي هغه داده چې د ویتامین او منرال کم بوتي من معمولا پښتني کې سبزیجات نو خو بل خاصه د دې څخه نه سهار چای کې سلاد خورو خلکو ته یو قسم ته تعجب ورخ کوي چې کلم زویم چې سهار کې تاسو کولای شي چې شولې ترکاری وخوري تاسو کولای شي چې سلاط او داسې خواړه واخلئ نو به هم کولای شي چې کله چې پښنمه کوي نو دې سره دې ډېر لږ دوه حلقې رومي
دو حلقی بادرنگ او دو حلقی گازره چې یو گازره یو بادرنگ او یو رومی فلورو د تشپک نفر لپاره کفایت کوي. دغه دی وخوري او کچیت نور د میوی جوس او یا تازه میوه مڼا کینو اندوانا خلی وقتی نشتا خو که پیدا شی داغا دا دی دا, دا وجود منرالون و ویتامین پولکی اکثرا دا ویتامین و منرالون دا کبوت بکوالا سردردی دا عذرات و دار سستی و دارا پیدا کیی. دری ما ستونز دادا چه منگ دا خواده چی که دیر پا چتکی خو دادا منگ پا میدی فشار راوړي او د میډې باندې فشار راوړل مستقیمن د سر دردۍ ځان دردۍ او د بیلابیلو دردونو لامل ګرځي. ځکه عصبي شي د فشار لامل ګرځي. بهتره ده بولم چې د خوړو لپاره کافي وخت ورکړل شي، په ډیر آهسته آهسته وخوړل شي او هغه خواړه چې انسان خپل احساس کوي چې ما باندې فشار زیاتی هغه دې کم وخوري او هغه خواړه چې د دې د میډې باندې فشار د کمبود لامل ګرځي هغه دې ډېر استعمال کړي. زه به یو مثال دغې ورور او ټولو ته یم، کله چې تاسو ټول خواړه وخورئ په اخره کې یو ګیلاس تازه شودي واخلئ. دا قطعي شودي شودي نه دي، دا وایت نارل یا سپینونکي دي. او نن سبا په افغانستان کې اکثره ځینو کې د لبنیاتو د بیلابیلو اتحادیونه ښه دوکانونه جوړ شوي دي، پاکې شودي دي، هر ډول شودي تاسې سل درجې حرارت کې چې حرارت ورته ورکړئ چې ښه وخوټې دي، ښه وجوړ شي دي او هغې نه وروسته بیا درې دقو لپاره جوش کوي، نو دا به مکمل میکروبونه له منځه یوسي. ویرېږئ چې ما او یو ګیلاس شوده وسکې انشاءالله د سردردۍ د مخنیوي تر څنګ به روژه هم ډېره ښه مخې ته لاړی شي، خواړه به هم ښه جذب شي او د تندې سره به هم مخ نه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. جوګي امجد پوښتنه کړې ده، وایي د وینې جک فشار لرمه او روژه هم را باندې سخته تمامېږي، آیا وایي د روژې نیول د وینې د جک فشار مخنیوي کوي یا درملنه کوي؟
لومړی خدمات د ټولو ناروغانو نه وختنه دا ده چې مخکې د روژې نه یو ځل خپل معالج ډاکټر وګوري او دا غي نه مشوره واخلي. ځکه جیک فشار فرق کوي، آیا دا فشار روحي فشار دی، آیا ستاسو ګونه بندي، آیا ستاسو د زړه عضله ضعیفه ده، او که بدن کې د شحمیات یا واز د ډیره ده. چیز ده د چا فشار د دینې جګوي چې د هغه بدن کې واز د ډیره ده، ور ډیر د تاسو کومه نه توکي اکثره خلکو د بد کولیسټرول ډیر لوړ وي، ترایګلیسرایډ یا دا ور لونکي مواد ډیر وي، هغه لپاره روژه بهترین فرصت دی. بل خاصه د فشار او قلبي ناروغیو لپاره ښه فرصت هم دغه روژه ده او دا ستا غوړ پاکي. اما زه به دی ورور او ټول هغه خپل دورونه چې لوړ فشار لري هغه ته یو څو غوښتنې ولرم. لاندو ټکو کې اول دا چې دې د کوشش کې چې دا نه خو کدان نه خود دی ک نیمه نه خود دی ک دال دی ک عدس دی ک نسک دی، دا دی کوشش کی چې فار او مخام دواره وخوري. ځکه د فشار لپاره دا بهترین خواړه دی. دریم کوشش دی وکړي چې د سبزیجات تیر واخلي، او دریم کوشش دی وکړي چې د غوړ کم واخلي لکه مخکې مې چې ویلي، او دا غي تاسو د وریجی او لوګان او چا ډوړې دی کومه کی تر څو دا هم جمل شي.
کور ودانې وریدون کې وصل د استډیو ته منتظر به نه پرېږدي ستړي مشه په دې لچې غږ مو ورو. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب. ته ته سلامونه وایم. یو خدا دا نه دغه سیدا دروځي د شرافت او د برکت په باره کې وزر درته وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله په کوم حدیث کې دوی د سرولز ما لپاره د ژوند اجرات کوم خدا باید سم په دغه دغه د اعلی درجه لپاره ونول چې ضرر او څنګه چې ونه حتی رسول الله صلی الله علیه و کچا او چا په څنګه مو کوي چې وایي چې مارو زاده شه او بل دغه د سیدا خلق دغه شربتان او دانو وین دغه ما یو وسط توکاو دا روحي د ستریم د توا او دار کړل او فاده ستو د بدني دا شربتان او دغه ډیر خلق له دغه روح ابزا او فرانکی د اساس د پښتنه چې دا اوس توان کوي کګه کوي.
ډیر مننه. سلامات او سایکور مو ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو دی به ډاکټر صاحب پښتنه جواب کی مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکي. فکر کوم د دې اوریدونکو په انټرنیټ کې ستونزه ده، بیا هم ما په خوانه اوریدونکو په فکر کوم. هو مهرباني اوس مغه غرازي خبرې وکړي، لاندو کې خپل پښتنه کې مطرح کوي، اوس مغه غرازي فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه نه سي روخه د لای پارال اګه ورسته وضعیت د انټرنیټ خصو زنګ دی وه یا کول سم د خپل بښنه مهرباني غږ مرزي خبري وکي. مهرباني د رادیو غږ مو ټیټ کړئ لطفا خپل پښتنه مطرح کړئ. خزه فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه اوري، عادت چیر د رادیو غږ لور دی په هر حال اوریدونکو کله چې رادیو سره اړیکه نیسي نو کوشش وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مخ وي، فضا او یو څه آرام وي چې د نور اوریدونکو وخت ونه نیول سي. ډاکټر صاحب د اوریدونکو چې مخکې اړیکه نیولې و، اگر چې وی هم نه ویل چې کوم ځای نه اړیکه نیولې ده، د زینو شربتونو یا هم هغه پولرونه چې نن سبا په بازارونو کې خرڅیږي، شربت ری جوړیږي، دغه د څښاک یا د ګټو په اړه باندې پوښتنه درلوده.
مننه خو پوښتنه وکړه. دیوی برخه کې بازار دواړه برخې وي، اما اوله دا کم شربتونه چې بازارونو کې خرڅیږي کاغه په هر نامه دي، دا کیمیاوي مواد دي، دا ډیر مضر مواد دي، نه تنها چې د روژتي د تندې لامل ګرځيږي، بلکې بدن ته رنگا رنگ نواقص رسوي، بدن کې ناسم میکانیزمونه فعالېږي او دا غي مقابل کې عکس العمل بدن ښکارا کوي، حتی د شکر د ناروغي لامل ګرځي هم شي. د دې ترڅنګ کدا ساده بورا چې موږ یې کور کې لرو، دا هم باید موږ کم کو. تغذیوي کتابونه لیکي چې درې سپین زهر دي چې موږ ته ځان باید وساتو. هغه لومړی بوره باید کم وخورل شي، په ټول ورځ کې 30 ګرامونه باید زیاته نشي، کاغه په هر شي کې چای کې دا او کیک کې دا او په هر څه کې دا. او دویم مال کړه چې او می ویل چې فشار هم لوړ یو قلبي ناروغي هم زیاتې، او 15 ګرامونه باید په ورځ کې یو نفر زیاته ونه خوري. او دریم غوړ دی، غوړ او شحمیات بدن لپاره ډیر خطرناک دي. زمونږ دی ورور یو خبره یاد او کلوري مې خوښه شو، وای کله چې تاسو پروژه کې بد خبره هم کی دا دی وته هم نو یم دومره دوی چې پروژه تیم دا څومره کلی کلمه ده په تبابت او په دا کې صحت کې وای هر هغه څوک چې قار کوي دا قار زیږي. نو کچې ته یو ځل قار وکړو ستا عصبي حجرې له منځه ویوري، تا به مجبور کی چې درې ځلې نور قار وکي، او دا به ستا بدن په ډیرو بدو حالاتو مخ کې، ځکه په هر قار سره 200 کیلو کالوري انرژي په دقه کې مصرفيږي. همدارنګ بدن د ناسمو پایلو سره مخ کې جنگ سره نور نو څومره خره کلمره قار چاته ریشي، او دا قار وزغمي تا دراتلونکي درې قار نزان وساتلو، او همدې تر څنګه لوی لړۍ چې یو بل په فقار او غوسه او جنگ نه خته د ټولو نو بيغمه شو. پیغمبر سره په اساره شو کوي چې تمره ته ضرورت
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت او سي ډېر مننه. راځي چې لګ د خبرونه په دې برخه کې د ناروغانو په وضعیت باندې تم شو، خو اوریدونکو ته ورزون او بد ورکو په دې لچ غاګي ووریدل سی. ښه تخنیکی همکار اشاره کوي چې د غاګ کیفیت ټیټ دی، ورسته که غاګي سم سو اړیکه به ونیسي. ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان په افغانستان کې په نور نړۍ کې مزمنه ناروغي لري، مثلا شکر ناروغي لري یا د میډي بیلابل ناروغي لري چې تر کړيږي او دوامدار دوا خوري، د دغه لپاره که څه هم په افغانستان کې تر ډیره باور دادی چې روژه که په هر حالت کې وي باید ونی ولسی، اما کله ناکله له صحی په لوه بیا مشکل وي چې یو ناروغ کس د روزه ونیسي، او کله چې انسان ناروغ وي نو الله پاک مرته تخفیف ورکړي چې روژه دی وخوري، بیا یک وروسته د نیول واسطه ودینی سي کنه، یعنی لازم نه ده چې په هر هغه کس چې مزمن ناروغ وي روژه ونیسي. څه وایي ناروغانو ته، هغه کسان چې مثلا داسې ناروغي لري چې درې څلور وخت دوا خوري، خصوصا سنون مثلا زیات وي، شپږ او یا کلو شاوخوا سنوي؟
لکه مخکې مې چې ویلې، د روژې د شروع کېدو نه مخکې باید ټول ناروغان د خپل معالج ډاکټر سره نږدې نه مشوره وکړي، ځکه د هر چا ناروغي جدا وي، حتی همدا د فشار ناروغي هم رنګارنګ ډولونه لري. مخکې مې یادونه وکړه، نو کېدای شي یو ناروغ روژی سره خشی، اما بل ناروغ د روژی سره په شدید حالت سره مخ شي، نو بهتره دا ده چې اول خو د خپل
ډاکټر نه چې دا دوامداره درمل اخلي هغې نه مشوره واخلي او هماغه سې مخې ته لاړ شي. مونږ دوه ستونزو سره معمولا مخ کېږو. هغه دا دی چې یو ډول خلک دي هغوی مریضان دي لکه یا مریضان نه دي لکه یوه امیندواره مور چې میاشت ماشوم لري هغه یو دم ډېر خواړه نشي کولی چې پیشنهمي کې دومره خواړه وخوري چې هغه د شپاړس ساعته کار وکړي. نو دغه میندو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې ده چې دوی او شیدې ورکوونکي میندې چې واړه ماشومان شیدې لري دې کولی شي چې روژه ونه نیسي او وروسته به دې قضا راوړي یا بل شدید ناروغان دي. نو یو ډول داسې خلک لرو چې هغوی عادت د سې دي چې روشه خوړل وته ډیره سخت ښکاریږي سره دي چې ناروغان وي او ناروغي زیاتیږي خو نه کیږي یو عادت نه مو هیڅ طاقت نه کیږي چې ځکه په دې ورځ کې روشه وکړم. نو دي خلکو لپاره خو موږ د اسلام د سهولت دی موږ ته د سلار چارې خو دي دي چې هغه زمونږ لپاره د صحت تضمین کوي زمونږ د ژوند تقارن او تکي او د پایښت لامل دی. اما دیم ډول د خلکو چې سړي ناروغي دي عادي ناروغي وي وي ولا مې دي تکلیف سره ما فکر روزه خوري دا خلک به بیمانه خلک دي دا سست خلک دي. نو دلته زما دا توصيه ده چې هر څوک د خپل ډاکټر سره زینه مشوره وکړي. شکر ناروغي ځنې خلک دي هغوی کله نه کله ګولۍ خوري او دا د شکر ګولۍ به ممکن قصات یا لسته روسه نفر دومره ضعیف کی چې حتی ځوف کې دوته راځي. نو چې کله ډاکټر سره مشوره کوي دا باید په ورځ کې د څه خوړو خو چې دا ضعف نشي اما بعضی ناروغان چې هغه روژه وته ګټوره ده. نو در کل زما به لومړی دی چې د ناروغانو لپاره د نږدې ډاکټر سره مشوره خپله وکړي او هغوی دي په خپل سر باندې نه دوا تغیری او نه دي خواړو کې تغیرات راوړي. د میتی والا لپاره خو سپارښتنه امباده چې اکثره مونږ چې خل ګورو د میډي د ستونزو شکایت کوي په روژه کې د دې لپاره خو دغه داده چې په جریان د روژه ماتي نه تر پښتني پوري لګ لګ خواړو واخ یو دم د میډي نه زه ته ځکه دا د میډي سوزش ډیری او میډه د دې تحمل به نه لري چې دا ډیر خواړه په یو وخت کې جوس او تحمل او د هضم او جذب ته برابر کی. خو خبرم داره چې دوی اول خواړه هغه مقدار کم کی دفعات زیات کی لږه چې خوري دوی چې زما خبره لکه خلکو ته به واضح وي په یو وخت کې اندازا کم وي اما دا تکراری سوزلی وی لکه ما رو جماعتی وقت که لک خوالو خوری بی یو سات بعد لک نورو خوری بی چی کل ودکیگ لک نورو خوری او امدارنگ پشنمی تا چرا پاسیگی پا اول دا پشنمی که او دا ازان سرنزی وقتی نو دا دفعات زیاد شو مقدار کم شو نو دا میدی دا تکلیفون و خلق لپاره دا یو خست ستراتیجی دا دویم ستراتیجی دی دا میدی تکلیفون لپاره امدارا چی دی دا سرکی او ترشباب او داشی نکم و خوری او دریم خبر دارا چی زنی خلق دا سخیل خواله لکه لوبیا غنده و تا سخت تمام میگی دا لوبیا بایدیم دا دی کنه نخود دی دا دی و خوری دی سر به دا ها میدی تکلیف کم وی خو زد بیم پا دی خبر تکرار کم چی دا لس گلاسونا کمی و بباید پا بیلا بیلو وقتونی که نفس کلیش باید نفس گلاسا یا نفس گلاس نزیتی اوز کلیشی خو دا مخام نتا سارا پوری بایدی دیستا چی پا یو وقت گلاس اوز که دا دومی گتا نکلی
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامات اوسې د خبرونه هم ورسته شی بي دي راځي د بحث کرا کرا راټولو. ډاکټر صاحب په خوراکونو باندې مو خبرې وکړې د څښاک په اړتیا مو خبرې وکړې د خوراکونو ډولونه هم تاسو ویل چې کوم مواد پروتین لپاره باید واخیستل شي کوم بدن کوم مواد باید د هضم لپاره واخیستل شي ورته نور یو څه. ډاکټر صاحب چې دلته بل فکر کوم تر اوسه بحث پیونسو هغه په روژه کې فزیکی فعالیتونه دي چې په افغانستان کې اکثره خلک د ځمکې کارونه کوي څوک مثلا مزدوري کوي په روژه کې ځکه ک مزدوري او کارونه ونه کې نو بیا هماغه د چې نفقه نشي پیدا کولی. روژه کې فزیکی فعالیت څه ډول باید تنظیم سي ډاکټر صاحب او آیا هغه کسان چې په روزه کې د روزه په جریان کې ورزش کوي د ورځې له خوازه کې د شپې له خوا خدا شپې کله دا ناکره داسي وي چې امکان نوي پکې چې سړی ورزش وکړي دغه کسانو ته څه سپارښتنه لري ورزش او فزیکی فعالیتونه باید روزه سره څه ډول انډول سي. یو اوریدونکو وصل د ډاکټر صاحب به خید اوریدونکو به منتظر نه پریږدو بیا دغه پوښتنه هم جواب کوم. مهرباني ستړي مشي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم یو ربیع علیکم ولا حکیار زبلیما دلته یو مسله و تبی مسله دا تاسو سره په تعلق لري مرکتابونه پروتل چې په سیروم باندې څوک وايي په روزه مچیږي څوک وايي نه مچیږي کنو میډیا ته وصل کاوه نو کوزه کاوه پر وګوچه نو میډیا ته ورسله نو بیا خو شتابه روزه په مچیږي او کمیډیا ته نه ورسله دغه مسالې ته تله نو دا چې دې مسله د دامن ډاکټر صاحب ته پښتنه کوو کې چې د تی وی له حاله صدا مسله را حل کړه واځي علماء وايي په روزه په مچیږي په پیشکاری واځي وايي نه په مچیږي اصلي کدار څنګه وایي د غوښه په دې باندې نه مچیږي را کو دې مچیږي خو بیا هم خلق مختلف دي نو کوم ثانیه ته تلل خو جلا خبره ده او کوم دې ته دغه سیروم مصري او سری په ملي دی یا ادرار کوي مثلا نو بیا د تیبل حادثه د داسې مرده مشوره غواړو دا چې
سلامات وسه مننه حقیار زبولای صاحب کورم ودان ډاکټر صاحب د موضوع ته اشاره وکړه یو ځل یو بحث یو چیرته فکر کوم دنیا عالم نه یو چا وک وای دا د پچکاری موضوع څنګه په پچکاری یا سیروم باندې روژه ماتیږي کنه بیغه ډیر ښه جواب ورکړي کدی سی تاسو هم روسته نور وضاحت ورکړي وای کله چې د انسان خبره پچکاری ته ورسېده یا سیروم ته ورسېده معنا چې دا چې هغه ناروغ دی نو ناروغ لپاره خو بیا روژه خوړل فکر کوم باید وي خو یو روژه ونی سي ځکه کده روژه ونی سي ممکنه ناروغي زر جوړ نه سي یو بل اوریدونکو راخلو بیا ټوله پختنه سره ښه اوریدونکو علی کپری سوي د تخنیکی همکار اشاره کوي یو بل اوریدونکو راخلو بیا بس پاتور سو مې باندې وکي ستړي مشي ازادي راډیو د روغتیا دژبن شتمنې پروګرام اوري مې باندې غاګ مو راځي د راډیو غاګ مو ټیټ کوي خبرې وکي او فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غاګنل لري بخنه تری غواړو چې غاګینه سو اوریدل فکر کوم تخنیکی ستونزه به وي خو په وار وار فکر کوم هڅه کوي حتما به پښتنه لري خو پښتنه به کېدای شي په نور خبرونه کې جواب کو ډاکټر صاحب هم د فزیکی فعالیت ترازو بیا به راشو دغه سیروم او د پچکاریو بحث بیا به کرا کرا خبرې پات رسو مهرباني ډاکټر صاحب
مننه د ټول موضوع مخکې یو بل خبره وکم چې ادمي ولوزي پروژه کې اکثره ماشومان محروموي ځکه چې موږ غټان پښتنې کوو او بیرو جماعت کوو د ماشومان ته فاده خوړه ورکول کېږي د پښتنې خوړو ته فاده کېږي اغم نیمه ناقص او زړه او د ماشومان په دغه پروژه کې د غذایی مواد کمبود سره مخ کېږي زماده ټول کورنۍ نه هله ده چې د ماشومان تقسیم وقات کې تغییر مراولي غرمه کې وته مستقل دی کوي او په دې دی کې وته یا واخاچوي او کوخمي حبوبات لکه لوبیا نه خود دال حتمی وته واچوي دا مشوم ارتیا لري او دا مشوم درنه محروم پاتې نشي بل خفه د شپږ مشه نه پوزله مشومان یو کلان انا همشتنی او د کلان او دینه پول نو سره زمام په دې موضوع ته چې فزیکی فعالیت دی دلته یو خبره ډیره مهمه ده دا تند چې دا د بدن اخیری تحمل یعنی موږ باید مخکې دینه چې تګی شو باید ووسکو اما کله چې تند ته ورسې نور بدن تاسو نور خبر درکې چې دومره ته بدن د مخکې چې نو توان نه لري زره ووسکا نو کله ځنی خلک ورزش کوي او ثقيل ورزش کوي په روجي په جریان کې نو دا د بدن معیار د مصرفي او دا نفر د کمبود مواد معیار سره مخ کیږي چې دا د خردردي او د بیلا بیل ستونزو لامل ګرځي پروژه کې به زما یو غوښتنه هم ده وي کوشش باید وشي چې اول ثقيل ورزش پروژه کې ونشي او بدن د هغه مخفي تګي څخه وساتي دویم کوشش وشي چې ساده حرکت شي پیاده قدم وهل دا هغه هم سوري ته تاسو مخکې د زینو کاریګرو یادونه وکړه زما به کاریګرو ته نکم دي فزیکی فعالیت دا فزیکی فعالیت ډیر مهم دی یعنی فزیکی قدم وهل شي ګرځیدل شي ساده منډم کشي کړي تی زری یو اندازه په کار ده اما متصل خلون ورستنه زنی خلک دي چې څنګه د ماخام او جماعت وکي اغه دومره د ورزش رقمونه چې سم دي تاسو نه مشکرات پیدا کوي هادي اقل یو ساعت انتظار وکړي هغه نه باید ورزش وکړي ځینې خلک چې کاریګر دي هغه د لمر سره ډیر مخ کی تر وسه وسه دي ټول کاریګر ورونه دا کوشش وکړي او همدارنګه خويند چې زموږ په کور کې ډیر کار کوي چې د لمر څخه ځان بچ ساتي کوشش وکړي چې د ونی سوري ته هر نیم ساعت یو ساعت بعد کینی او خپل د ځان معالجوي میکانیزم ته فرصت ورکړي همدارنګه که ضرورت یا شدید ضرورت نه لمر سره ځان دی مخه مخکړي کچیرته به هم مخکېږي کوشش دیو چې هغه خلګانی پیدا کړي چې د لمر مستقیمه شعاع د دې مخ نه بچ کی او د بدن د پوستکی نه نو په دې شکل باندې هغه پټه
تند هم وقایع شي دا بهتره ده. د دې ترڅنګ باید کوشش دا وشي چې دا د کاریګرو دا د کار کولو وختونه لکه تنظیم کی داسې وختونه کې دا کار وکړي چې د لمر هغه شدید شدت نیوی لکه تکن ده غرمنی وی بل خاصه ده یول اس بجو نه تر درې بجو پوری که په دې وخت خوب او داو کې وغیره مخکې ورسره کارو کې دا باید ته ډیر ګټه ور وی. حقیقت چې کوم پښتنه وکړه او دا ډیره خسته جواب ورکو دا د مولسیبانو خپل جواب ده چې دومره مریض شو چې هغه سرم ته سم لاستو نو هغه خو به خوراک متروادې او پات شو کسوږي شو کې سرم کې ځنه خلک دي کلینیک ترې شي دوا چې ورکې وته وینا ډاکټر سم ته سرم وکا نو به خو غاشو کلیندې لپاره د ریسټ شمیرې هغه معالج ډاکټر به وګوري چې شدید نیوی نو به ضرور نه سرم میډی ته ځکه ګردو ته ځي ولان ته کوي اما سچ مونږه راست لیګو هغه راک ټول راوړي زړه ته او د زړه نه بیا بیت بدن ته خوريږي او هغه چې په خوله خوراغه میډی ته ځي نو تابه د میډی نه او د رګ نه هغه اضافي مواد ګورګي ته ځي هر هغه مواد چې بدن خارجي هغه ګرده ته سیاکي پاک بیتر او چې یو د پات په یی نو به ستاره دا چې مونږه لک محتاط سیو اما کوشش وشي د خپل روغتیا لپاره ډیر کوشش وکړو. مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه خیر وسه. فقط د پای شی بوت رسیدلې یو بل پختنه تاسو مخ کې یادونه وکړه چې خواړه باید دمر ډیر نسی چې په وجود باندې بار سی اما د څخاک بارا کې مو ویل چې لکتر لګه دولس یا شاو خالص ګلاس بعد په اوسط ډول وبوسخل شي په عادي ژوند کې حتی پروژه کې هم څنګه کې د شپې له خوا مثلا ډاکټر صاحب او به ډيري وڅخل سي هدا خپل په پښلمي کې مثلا سړی پر لپسې ورتیا ولري شپږو ګلاسه ته ګلاسه او به وڅخي پیسې مې کې آیا د ورځې له خوا په فزیکی فعالیت کې دغه او به ذخیره کیږي په بدن کې فزیکی فعالیت ته مثلا اجازه ورکوي چې بدن یې ولري ځکه دا او به خو بیا د فتن خارجي ګننو په وجود کې به وي د ورځې په جریان کې
دا یو خسته تیجی و یو خطه گلاره نده چه پا یو وقت که پیونش پا گلاسا و بخل وسکی دا پا بدن که پا خرد اول پا حجراتو که نزخیره کیگی او دا ورازی پا اگدو که بدن لپاره او دا فعالیتون لپاره پورا دا اول مایات نور که میدی تا بلل چی او دیر زربا بیتا دیر را دلار نخارج چی خر خبرم دادا چه یو یو گلاس پا هر سات که وسکلیشی بل خاصا کلا چی منگا ویسیو لگم اخسام شپاک بجی اوس کچی تا شپو باندې شپاک ازان کیږي د ماخام نو بهتره راره چې لومړی روژه ماته موږ په اوبو کو په تازه اوبو کو یا په شودو یو کو که د روړې په منځ کې اوبو وسکي زنه خلکو کې لودین سیبر واش دي وې چې دا اوبو چې روسته وسکي خلک چاغي او به کله څوک نه چاغي او به بهترینه وسیله ده د ټولو خړو د انتقال لپاره که مخ کې لودړې خوري اسکي که په ما باندې ډوډۍ کې اسکي او په اخر د ډوډۍ کې اسکي تل ګټه وری دي. نوخه خبره دار په اول کې موسکی ما باین کې موسکی ورسته ډوډې نه موسکی به کله چې تاسو وبجی د خپل خور بس کړ پونیم کې یو ګلاس به وسکی اته اتنیم بجی چې به تراو ته زی به یو ګلاس وبوسکی د تراو په منځ کې یو دوه ګلاس وبوسکی چې به ته تراو نه رالی او د کېږي یو ګلاس وسکی او کله چې خوب ته برابرېږي یو ګلاس شوده وسکی همدارنګه په پښنینی کې فلو په زی ګلاس شروع تر ختمه پورې په بیلا بیل وختن کې وسکی نو دا به زمونږ د بدن لپاره او به ذخیره کې خو که یو دم ډیر چیسکو څو په دې ګلاسه هم زمونږ ادراز ته یو وبې ته خارجيږي او همدارنګه کومه ډیر یو وبې په شپږ ګلاس یو دم سکو دا هم زمونږ بدن لپاره ګټورې نه دي او ټولې نه ذخیره کیږي نقص نه کوي خو ټولې نه ذخیره کیږي بهتره دا چې په بیل ډول دفعات وقفو سره واخیستل شي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. اوریدونکو زمونږ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل میلمه د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین ډیره ډیره مننه.
شافو باني